نوریاس نوری باشد. نوری صاحب خوش آمدید.
بله ستار فروخ تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بل خبرونه پیل شوه. افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکې شنبې له ورځې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته کاندیدان کولی شي چې د دوی دفترونو ته ورشي او خپل نومونه ولیکي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي همکاري او د سازمان مشر په کندهار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په سخت ټکو وغندله. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حزب الله ډله چې د ایران نږدې متحده ده وغوښتل چې په لبنان او سوریه او د سیمې په نورو ځایونو کې پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
مرکز ته په کابل کې او د کمیسیون دفتر ته او دا رقم ته په ولایاتو کې زمونږ ولایتي دفترونو ته تشریف راوړي.
د کاندیدانو د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د غبرګولي یا جوزا له 15 متر 22 پورې وخت ټاکل شوی دی. که چیرته د کاندید اسناد له ټاکلو اصولو سره سم وي، هغه به د تلې په 28 په انتخاباتو کې د ګډون حق ترلاسه کوي، او که چیرې د چا د عمر ستونزه وي یا هم په کوم جرم تورن نو د هغه نوم به د کاندیدانو له لست څخه لرې شي. د اسلامي همکاري او د سازمان رئیس یوسف ال او سیمین په کندهار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په کلکو ټکو وغندله. د کندهار ښار په 14 امنیتي حوزه کې د سیشن بې په ورځ هغه وخت په یوه سرای کې چاودنه وشو چې د ملي امنیت ځواکونو له بمونو ډک یو موټر نیولی و. په دې چاودنه کې 21 کسان ووژل شول او 30 نور ژوبل شول. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاري او سازمان پرون خبر کړل، لوی سره پکې په افغانستان کې وروستي خونړۍ او ځانمرګ بریدونه چې ملکیان او حکومتي کسان پکې په نښه شوي دي غندل شوي دي. دغه سازمان چې مرکز د سعودي عربستان په جده ښار کې دی وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د افغانستان ثبات او پرمختګ ته ژمن دی. ټاکل شوی دغه سازمان له سعودي عربستان سره یو ځای په جولای میاشت کې د افغان سولې په اړه یو کنفرانس جوړ کړي. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د محسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. د ولسمشر په وینا دا مسله د نجونو په ژوند کې ستر بدلون رامنځته کولی شي. اشرف غني چې پرون یې په ارګ کې د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادان او مسؤلین د روژه ماتي لپاره وربللي وو، دغه راز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پوهنتونونو او ښوونځیو فضا باید مناسبه او له تعصبه پاکه وي. ولسمشر په دې کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د استادانو او ښوونکو د هستوګنې مسله ډیره مهمه بولي او پر هغې غور کیږي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکې حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. د امنیتي چارواکو او د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه حمله کې چې د بغداد په جنوب لویدیځ الشوله سیمه کې وشوه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د السمیره تلویزیون د یوې امنیتي سرچینې له قوله وویل چې عراقي پولیسو د سقلویه پارک ته د دغه ځان وژونکي د ننوتو مخه ونیوله چې هغه د پارک په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د روژې په میاشت کې اکثره کسان تر ناوخته له کوره بهر تېروي او د سهار نري لپاره رستورانتونو ته ځي. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حزب الله ډلې چې د ایران نږدې متحده ده وغوښتل چې په لبنان، سوریه او د سیمې په نورو ځایونو کې پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې انتونیو ګوتیرش په هغه راپور کې چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولی ویلي چې هغه پوځي وړتیا چې حزب الله یې د لبنان د حکومت له کنټروله بهر لري د اندېښنې وړ ده. ټاکل شوی چې امنیت شورا نن د ګوتیرش د دغه راپور په اړه بحث او خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له دغې وسلوالې شیعه ډلې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2004 کال له پریکړه لیک سره سم دی په لبنان کې دننه او له دې هېواده بهر له هر ډول پوځي فعالیتونو لاس واخلي. ګوتیرش وویل د سوریې په کلنه کورنۍ جګړه کې د حزب الله ښکېلتیا دغه راز د طایف له تړون څخه چې د لبنان د 1950 او 90 کلونو ترمنځ کورنۍ جګړې ته د پای ټکه کېښود هم سرغړونه ده. هغه وویل د لبنان حکومت باید حزب الله له دې منع کړي چې د دولت له کنټروله بهر یو ملیشیي ځواک جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله و نزغمي. مایک پومپیو پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې استمایه غونډې ته وویل
وی ویل نات ټالریټ رشین انټرفیرنس ان اور 2018 الیکشنز مچ ورک هاز بن ډن دیر از مور ټو ډو.
د امریکا د کانګرس د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله نشو زغملای. ډېرې هڅې شوي او ډېرې به وشي. څه شی چې باید ترسره شي هغه دا دی چې د روسیې د روانو هڅو په وړاندې مناسب تدابیر ونیول شي. د امریکا ځینو استخباراتي سرچینو د تیر میلادي کال د جنوري په میاشت کې دا نتیجه واخیسته چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حق کولو له لارې مداخله کړې ده، خو روسیې بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا اوس نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي هغه کسان چې غواړي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي د راتلونکي شنبې له ورځې کولی شي د دوی دفترونو ته ورشي. د پکتیکا اوسیدونکي بیا په دې ولایت کې د نوملیکنې د بهیر د غځېدو غوښتنه کوي.
ولسوالۍ ډېرې پراخې او ډېر نفوس لري. متاسفانه چې د واجفا په ولسوالۍ کې د سفتي اول مرکزونه کم ټاکلي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا دې ته ژمنه ده چې له خپلو متحدانو سره کار وکړي ترڅو د ایران د اټومي تړون پر ځای یوې بلې موافقتنامې ته لاره هواره شي.
We seek to work with as many partners, friends, allies as possible to achieve the common objective of stopping all of Iran's nuclear and non-nuclear threats.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم هیروي. مننه چې ازادي رادیو اوریدې. خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتېدو بهیر په دوه ورځو کې پیلېږي. دغه بهیر به د رواني جوزا د میاشتې تر 22 نیټې دوام وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې روان دی. تفصیل دې احمد شیبر پر پورت کې.
ټاکل شوی ده چې د شنبه په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان دي د شنبه په ورځ په کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې د دوی دفترونو ته ورشي چې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبری سیاد ازادي رادیو ته وویل
شروع لپاره چې د کاندیدانو لپاره قانون ته نظر کې نیولی دي کوم جرم باندې بري محکوم شوی دی د 30 څخه وروسته
شاغلی سیاد په داسې حال کې دا اعلان کوي چې د کمیسون د نن غړي پر روان بهیر انتقاد لري. د کمیسون مرستیال معز الله دولتي ادعا کړې ده چې ولسمشر د دوی په چارو کې مداخله کوي. دغه تور د ولسي جرګې یو شمېر اوسني غړي هم اندېښمن کړي دي. په دې ډله کې پرون زهیر سادات د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل بار کې ځینې کړي او په خاصه توګه ولسمشر غواړي هغه کسان چې د انتخاباتو په سرسره کېدو کې حداقل شفافیت په پام کې نیسي له مخې لرې کړي تر څو د خپلې خوښې کسان پارلمان ته راولي. له اصولو سره سم پکار دي چې د کمیسیون دننه اختلافات د رایو د اخیستو له لارې حل شي. خود ولسمشر د مداخله تور د کمیسیون رئیس بی بنسټه وباله. شاغلی سیاد وویل
دا خبره د پخلاکه باندې راځم دا کیدای شي د شخصي نظر مو شي دی د افغانستان د لاسمار رئیس جمهور او د دولت رهبری هیڅ کله هم د کوشش نه کوي چې د تاکونو او د خپلواکو مسول په چارو کې مداخله وکړي.
تاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه په همغه اوضوع کې ترسره شي چې په تیرو انتخاباتو کې ټاکل شوی وي، یعنی هر ولایت یو حوزه وي او د کوچیانو د لسو څوکیو او د هندوانو او سکانو د یوې څوکۍ لپاره ټول افغانستان یو انتخاباتي حوزه ده.
د انتخاباتو په موضوع کې به هم تم کې ګول کته چې خبري است. دغه پروسه د نوم لیکنې به بهیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوې ده. د غراز اپ مرکز په مرکزونو او په ولسوالیو او لری پرتو سیمو کې د پکتیکا ولایت اوسیدونکو بیا د انتخاباتو له کمیسیون د چارواکو څخه غواړي چې په دې ولایت کې د نوم لیکنې بهیر وغځوي، ځکه چې د دې ولایت ساحه پراخه ده او د نوم لیکنې لږ مرکزونه کې پرانستل شوې دي. د پکتیکا ولایت استازو خپلې دغه غوښتنې او اندېښنې پرون د ولسمشر د سلاکارانو له یو پلاوي سره په کتنه کې مطرح کړې. نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د بیلابیلو ولسوالیو قومي مخورو او مدني فعالانو د مرکزی حکومت د سرکار وزیرانو یوې ډلې سره په ګډه غونډه کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې روانو امنیتي ستونزو ته په کتو د نوم لیکنې بهیر وغځوي. قومي مخورو په یاد ولایت کې د پیژن پاڼو د ویش د ګړندیتوب او د نوم لیکنې د مرکزونو د کارکوونکو د شمیر د ډیر دوه اړتیا هم له ورغلي پلاوي سره شریکه کړه. ویناوال وویل په ولسوالیو کې د نوم لیکنې مرکزونه لږ دي او که ډیر نشي نو دوی اندېښنه لري چې ممکن یو زیات شمیر خلک د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې له ګډون بې برخې شي.
خلکو غوښتنه وکړه چې انتخابات یو ځای شي، مگر دې ته چا جواب نکور. اوس بیا یو تعداد خلک زیاته پیمانه باندې بیا برخې کیږي.
زموږ ولسوالۍ ډېرې پراخې او ډېر نفوس لري. متاسفانه چې د واجفه په ولسوالۍ کې د سفت اول مرکزونه کم ټاکلي دي. دا مرکزونه دي موږ ته راجیات کړي
دور ولسونه ښځې هم نه د دې لپاره راځي چې خپله تذکره واخلي، ثبت نام وکړي او موږ خپل هویت ثابت کړو. ولې زموږ لپاره هېڅ امکانات نشته.
په غونډه کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل د یاد ولایت ولسونه د نظام ملاتړي او د حکومت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستي او اوس هم باور لري چې په راتلونکو ټاکنو کې به د دې خلکو ونډه ډیره وي.
نیمونږ ولسونه او جراب وزیر صاحبانو د نظام کلک ملاتړي دي. نظام د دې نظام په جوړولو کې تر بل هر چا زیاته ونډه لرلې ده. شعور یې ویښ شوی ده او په دې ملي پروسه کې دوی کافي پوره ونډه اخلي. ولایتي اداره ایمون نظامی قوتونه د سرونو په بایده تعذیر ده چې د ملي پروسې نه دفاع وکړي، تاسو ته زمینه برابره کړي، تاسو ته حقوق درکړي.
بل لوري ته پرستنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ډاکټر نبی مصداق د پکتیکا د ولسونو احساس او پټاکنو کې د پراخه ګډون شمنه وستایله او هغوی ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به تر ولسمشره ورسوي.
د دغو ټولو مشکلاتو په موجودیت سره باید هر یو کوشش وکړي چې نوم ثبت کړي، تذکره واخلي او موږ هم نام خدای دغه مرحله ته رسیدلی یو چې تذکره او عکس او د هویت ثابتول دا ضروری کارونه دي. او ان شاء الله استاسو دغه هر غوښتنه به رئیس جمهور ته به موږ وړاندې کوو.
ډاکټر نبی مصداق وړاندې ویل چې حکومت د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده لري او په خبرې په دې برخه کې د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو په هڅه کې دی. د افغان ولسمشر د څلور سلاکار وزیرانو په ګډون یاد پلاوی په داسې حال کې د ټاکنو پروسې د شفافیت او پر وړاندې د پرتو خنډونو د حلولو په موخه پکتیکا ته سفر کوي چې لا هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه بند او په ځینو نورو کې بیا د نوملیکنې د موادو او مامورینو کمښت موجود دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوریدې. افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ترانسپورتي شرکتونو او اتحادیو د تصفیه بهیر پیل کړی دی. د وزارت ویان پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغه بهیر کې به خیالي او قانوني ترانسپورتي شرکتونه په ډاګه او معیاري شرکتونه به د ترانسپورت وزارت سره ثبت او راجستر شي. نور حال د ازادي راډیو د خبري الوصل وصال پر رپورټ کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د خیالي او قانوني شرکتونو له تفکیک وروسته به د معیاري او رسمي شرکتونو نقلي او سایتوت ونیږي چې ګاونډي او هیوادونو ته واوړي. د وزارت ویان حکمت الله قوانج د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې د ترانسپورت وزارت په همدې موخه د شرکتونو او ترانسپورتي اتحادیو د تصفیه بهیر پیل کړی دی.
تصفیه تمام شرکتها آغاز شده. این شرکتهای اصلی
وایي د ټولو شرکتونو د تصفیه لړۍ پیل شوې ده. سو اصلي او خیالي شرکتونه معلوم شي. اوس مهال په یو ځانګړي ډیټابیس کار روان دی او تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به کار بشپړ شي او لږ وروسته به د شرکتونو تخنیکي او مدیریتي ظرفیتونو ته په کتو به د ثبت او رجستریشن بهیر پیل شي. د معیاري شرکتونو په رامنځته کېدو سره به موږ وتوانیږو چې ګاونډیو هیوادونو ته واوړو
داشته باشیم با کشورهای همسایه اونا تردد کرده بتانند.
خغل قوانج وی اوس محل پر طول هیواد که لازر و ندر ترانسپورتی شرکتون و اتحادی فعالیت لری چه ده سیرنو پا بهیر که ترده محل سل لغو شویده. د خغلی قوانج په خبره ټاکل شوې چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو د خوالي لپاره د ازبکستان او تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره دوه اړخیز او درې اړخیز تړونونه هم لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ګاونډیو هیوادونو د ترانسپورتي شرکتونو نقلي وسایط اوس کولی شي چې خپل سوداګریز توکي افغانستان او له دې ځایه نورو هیوادونو ته انتقال کړي، خو د افغانستان ترانسپورت د سیمه ییزو معیارونو د نه لرلو له امله نشي کولی د افغان سوداګرو توکي په مستقیم نور هیوادونو ته ولیکدوی. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ترانسپورت وزارت دغه چاره په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ او فقر د کچې د کمولو لپاره اغیزمن بولي. له دې ډلې تاج محمد اکبر په ډېره اسدي راډیو ته ویل
زمونه کې به اصلاحي شرکتها آزادانه
دی. وایي کله چې دغه شرکتونه آزادانه تګ راتګ ولري د صادراتو د ډېروالي او ګمارونو د کچې د زیاتوالي لامل کیږي او دا شان د فقر د کموالي سبب هم کیږي. د خوړو خوندیتوب ته هم زمينه مسایديږي او د تولیدي او کرنیزو محصولاتو کارونه هم ډېریږي. په هیواد کې تولیدات هم زیاتېږي. خغل اکبر وایي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان ترانسپورتي تګ راتګ د هغو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا لامل کیږي او د محصولاتو د خرابېدو او د وخت د ضیاع مخه نیول کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او په افغانستان کې د عوایدو د زیاتوالي د هڅو په ترڅ کې د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې عواید تر پخوا 40% لوړ شوي. دغو چارواکو د عوایدو د لوړېدو لاملونه په ښاروالۍ کې اصلاحات، د ځوانو مامورینو جذب او له فساد سره مبارزه په ګوته کړې ده. تفصیل له خوست د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې د ښاروالۍ کلنی عواید له 80 میلیون افغانۍ یا 140 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي او یوازې د ګاډو 15 درزره لیتره تیل چې پخوا له ښاروالۍ څخه په غیر قانوني توګه ځینو وکیلانو، زورواکو او مشرانو ترلاسه کول سپما شوي دي. یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د خوست ښاروالۍ چارواکو د حساب ورکونې په هغه غونډه کې وکړي چې د یو شمېر سوداګرو، دوکاندارانو، مدني فعالانو او د رسنیو د استازو په جوړه شوی و. خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زیوال:
موږ ښاروالۍ عواید 40% لوړ دي، لوړ شوی دي. موږ فساد کم کړی ده، ورک مونږ نه ده. یو مثال، موږ 15 زره لیتره تیل سپما لرو، دی وکیل نه، دی زورواکی نه، دی مشر نه، دی تیلو نه درسته استفاده بنده کړې ده. بل مثال چې موږ وایو، موږ د دخولي دروازو نه د ریکارډ په کچه چې مخکې عواید جمع کړي دي 2,00,000 روپۍ دي. تیره میاشت کې موږ عواید 2,50,000 روژه دغه میاشت کې موږ عواید 9,50,000 دي.
خوس خاروال د دوی د کارونو پر وړاندې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې اوس د مالي کال 15 میاشت په ختمېدو ده، خو تر اوسه هم د خاروالۍ کلنۍ بودیجه نه ده منظوره شوې. خو بل لوري ته د خار د اتحادیو مسؤلین او سوداګر شوي کارونه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې خاروالۍ باید د خاري خدمتونو پر وړاندې کولو، ټولنیزو برنامو او د عوایدو پر راټولولو کې تر دې هم فعال شي. د خاروالۍ د مشورتي شورا غړی الف شاه منګل وایي،
شاروالی که تقریبا پسولو که بس سالویش پسده لگ رووندی تشپتا پسده پوتیشی باید خواه کورونه وشی پخار که لشتی رووندی خواست اسی دیدی سرونه پد شی اکوم چی چطال دی آغا صفا شی آغا سی جور شی مثلا کم زیونه دی شاروالی چی مربوطی پخپل آوائی دی باید جور کی چیز ورست جنجول نیوی.
ده خوص یاو بلتن سوداگر عبداللطیف منگلوال،
شاروالی نیمو گفتن داغا دوشی دا کم کورونه چی شیو دا بیخیز کپایت نیکی د اوسانی پلانونه چې کوم شروالی او شرسازی لري په دې نه زه انتقاد و دا کوم چې 2,500 د 2,000 ریشی نمونه اول تجارتی ته حتی تر 200 کاتر میګ بازار لرو، تر ورغه پېر باید میګ بازار ولرو، تر توپچی پېر باید میګ بازار ولرو، په شروالی په شرسازی نه زه دغه کوم چې ور دغه بازار کې پېت نه کی مې د فارغ شي سال اټکل 500 نه باید پلان کم نه وي.
په خوښ کې کتون کې د خاروالی ریاست د دوه میاشتنی فعالیتونو د راپورټ ورکولو ناسته ګټه وری بولی. خو بیا په نور سکتوری او غیر سکتوری ادارو له دې کبله نیوکه کوي چې په کال کې یو ځل هم ولسته د خپلو لاسته راوړنو او فعالیتونو حسابدهی ته نه حاضرېږي.
ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. مللای بشیر ته بوښو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قومندان د ګمارل کېدو په اړه لیکلي دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي جنرال سکاټ میلر به چې یو تجربه کار عملیاتي سرتیری دی، نهم کس وي چې په تیر 10 کلونو کې به د افغانستان د جګړې مدیریت کوي. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر په عراق، افغانستان او سومالیا کې خدمت کړی او په عراق کې د تهاجمي عملیاتو په خاطر شهرت لري. د ډیلټا یا ډیلټا فورس د لوړ پوړي نظامي قومندان په توګه کار کړی. د وال سټریټ جرنال په وینا امریکا د 2013 کال په لومړیو کې په افغانستان کې خپل حضور زیات کړ او همدارز یې دغه هیواد ته شمیر بی پیلوټ الوتکې، تجهیزات او شاوخوا زر عملیاتي سلاکاران ولیږل. ټایم مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د ډګر جنرال سکاټ میلر د ټاکل کېدو په اړه لیکلي دي. مقالې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې سکاټ میلر به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه وګمارل شي. مقاله لیکي چې د میلر ټاکنه دا ښیي چې د ټرمپ اداره د پخواني طرز العمل څخه راوتل غواړي. میلر لسیزې د کوماندو ټیمونو مشري کړې ده، له بهرنیو متحدانو سره یې کار کړی او د استخباراتي ادارو سره یې همکاري کړې چې سخت دریځې ډلې هدف وګرځوي. میلر له تیرو 2 کلونو راهیسې د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو قومانده پر غاړه درلوده. دا هغه پوځي اداره ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې واحدونه څاري. د ټایم مجلې مقاله لیکي چې په راتلونکو اونیو کې په دې اړه د رسمي اعلان تمه ده. میلر 55 کلن دی او له هغو لومړیو امریکایي نظامیانو څخه دی چې په 2001 کال کې پر پینټاګون او ورلد ټریډ سنټر تر حملو وروسته افغانستان ته ولاړل. برتانیایي ورځپاڼې ډیلی میل لیکلي د امریکا د سنا لخوا د 55 کلن سکاټ میلر د تاییدېدو په صورت کې به دی د جان نیکولسن ځایناستی سي، هغه مقام چې په هرو 2 کلونو کې تغیر کوي. د ډیلی میل په وینا افغانستان ته د میلر ګمارنه په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې پر وړاندې سخته مبارزه کوي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه د سکاټ میلر ګمارنه نه ده اعلان کړې، خو امریکایي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل سوی دا خبره تایید کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د ته ژمنه ده چې له خپلو متحدانو سره کار وکړي تر څو د ایران د اټومي تړون پر ځای وي بلې موافقتنامې ته لار هواره شي. مایک پومپیو پرون په داسې وخت کې دا خبره د امریکا د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وکړه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په همدې ورځ وویل چې تر ټولو غوره لار چې د ایران د اټومي وسلو مخه ورسره نیول کېدی شي د 2015 کال لاسلیک شوی تړون دی چې امریکا ترې وتلې ده. تفصیل له احمد شبره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن به له خپلو شریکانو سره هڅې وکړي چې د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره یوې نوې توافقنامې ته لار هواره کړي. مایک پامپیو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ وویل
On Monday, I unveiled a new direction for the president's Iran strategy.
د دوشنبه په ورځ ما د ایران د ستراتیژي له یوه نوي مسیره پرده پورته کړه. موږ په بېساري ډول فشارونه د دفاع وزارت له پوځي فشارونو سره همغږی کړل. موږ د ایران د خلکو ملاتړ کوو، خو تر ټولو مهم دا چې د یوه نوي تړون لپاره باید ایران خپل چال چلن بدل کړي. زموږ هر څومره شریکان، همکاران، دوستان او متحدان چې وي، د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي هدف ته د رسیدو لپاره کار ورسره
کوو.
ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو متحده ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې دغو هیوادونو ژمنه وکړه چې پر ایران به بندیزونه سوس کړي او په بدل کې به یې ایران د یورانیم له غني کېدو لاس اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر دې تړون انتقاد کاوه او ویلي چې ایران د دې تړون له روحیې څخه سرغړونه کړې ده. ولسمشر ټرمپ د رواني میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې واشنگتن له دې تړونه بهر شو، خو د تړون نور غړي هیوادونه هڅه کوي چې دا تړون حفظ کړي. سره له دې چې امریکا هڅه کوي چې خپل متحدان راغونډ کړي تر څو د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی تړون ته لار پرانیزي، خو د واشنگتن د یو نږدې متحد جرمني د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې هیواد به له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه بهر نشي. هیکو ماسو ویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ته د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال د جرمني او اروپا دغه دریض روښانه کړ.
په ایران کې د نن بیا د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد په ورزشي سټیډیومونو کې د ښځو د حضور د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د ولسمشرۍ د دفتر څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر روحانی وړمه ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو په مهال وویل چې د اسلام دین پر اساس باید د ښځو او نارینهو ترمنځ هیڅ توپیر نه وي او له همدې امله باید په ورزشي سټیډیومونو کې د ښځو حضور ته اجازه ورکړل شي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
په ایران کې له 9 کلونو راهیسې، یعنې د 1990 کال اسلامي انقلاب را په دی خوا، ښځې ورزشي سټډیمونو ته له ورتلو منع دي. د ایران ولسمشر اوس په دې اړه پوښتنه راپورته کړې چې ولې ښځو ته اجازه نه ده ورکړل سوې. حسن روحانی تیره ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو پر مهال وویل د ایران ښځې د سپورت په برخه کې فعال دي او بریالیتوبونه هم لري. روحانی دغه ورځ وویل آیا د لوبو له لیدو څخه او یا لوبغاړو ته له ورتګ څخه د ښځو منع کول اسلام ته خدمت کول دي؟ ولسمشر روحانی زیاته کړه ایرانی دینی عالمانو له دې کبله دغه ممانعت وضع کړی و چې ښځې باید په سټډیومونو کې د نارینه و هغه اوازونه ونوري چې د یو بل ټیمونو او د یو بل پلویانو ته شکنځل کوي. خو ولسمشر روحانی وایي ښځې باید د نارینه و د بې حیایی او شکنځلو له کبله سزا ونه ویني. د روحانی په خبره رښتونه اسلام په ټولنو کې د ښځو ګډون نه منع کوي. اسلام دا نه دی ویلی چې ښځې باید په کور کې ووسی، بلکې وایي چې هغوی کولی سي د حجاب په مراتبولو سره په ټولنیزو چارو کې راڅرګندې سي. د ایران ولسمشر وړاندیز وکړ چې د ښځو سپورتي لوبې باید په ټلویزیونونو کې هم خپرې سي. د ولسمشر روحانی د څرګندونې درې میاشتې وروسته لاغه وسوي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر ویلی و چې د ایران ولسمشر ډاډ ورکړی چې هیواد به یې ښځو ته د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
بله سلام احترامات تقدیم ده محمد ناصر هم ده
لغمان د ولسوالی خاری کې منیولای نو د ما نظر داد انتخابات په اړه باندې دا چې دا تذکرې تر څو پورې چې الکترونیکی نشي دا یې امکان نه لري چې په دا شکل په ستکار په دیشانه باندې کار وشي او په زمن کې دا سیستم د تقلب تقلب بازی دو نه زیات شوی دی ولو چې تقلب ونشي دا کاندیدانو دا خلک نه مني یا چې وبایلی دا وایي چې تقلب د تقلب 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 باز د ما دا نظر او تشکر رادیو ازادی نه خدای تمام.
السلام علیکم. نصر الله صفیم د زابل ولایت نه. زما د ټولو افغانانو با استعداد ځوانانو هیله څخه مې هیله دا ده چې باید نوي ځوانان پارلمان ته ولسوالۍ شوراګانو ته وټاکي او تعلیم یافته خلک خپل رایې په ښه ځای کې استعمال کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مې پرخي او د افغان بسمات سواتل شمیر لاره هم مخته پیغامونه را استوي د څو تنو لولو محب الله ل میوان څخه لیکلي چې د افغانستان قانون اول امریکایان وړل او وسیدای شان وړي. عبد الواحد مدقق ل لوګر څخه لیکي چې د خوراکي موادو به ډیر لوړ شوې دي د حکومت ان توجه غواړو. د پکتیا ل څمکنوي ولسوالۍ څخه سمې الله حلیمی تندر بیا لیکلي چې څمکنوي ولسوالۍ خو کوته د پوره دوه میاشتو تنخواوې نه دي ورکړل شوي او ښوونکي له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. په همدې سره د خبرونې دوه نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر بل سبا پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه که څوک غواړي چې ځانونه کاندید کړي کولی شي په کابل او ولایتونو مرکزونو نوټ کې د دوی دفترونو ته ورشي. دغه لړۍ به د غبرګولي یا جوزا د میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان رئیس په کندهار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ چاودنه په کلکو ټکو وغندله. په دې چاودنه کې 21 کسان ووژل شول او 40 تنه ټپیان شول. افغان ولسمشر د لوړو زده کړو د محسسو او د ښوونځیو له استادانو وغوښتل چې د محصلانو او زده کوونکو په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ښوونې او روزنې ته زیاته پاملرنه وکړي. افغان ولسمشر پرون په ارګ کې د یو شمېر پوهنتونونو او د ښوونځیو استادان او مسؤلین د روژه ماتي لپاره وربللی وو. د عراق د پلازمېنې بغداد په یوه پارک کې نن سهار په یوه ځان وژونکي حمله کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حزب الله ډلې چې د ایران نږدې متحده ده وغوښتل چې په لبنان، سوریه او د سیمې په نورو ځایونو کې پوځي فعالیتونه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روان کال به د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې د روسیې مداخله و نه زغمي. او د روسي جاسوس لور چې په بریتانیا کې مسمومه شوې وه وایي درملنه یې ورو او سخته وه. که غواړی د دې خبرونو او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبورسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګروال صاحب شراغلس
ډیر زیات مننه عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم
ډیر مننه ګروال صاحب په دې ورستۍ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی که د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اساس په راپور کې څه راغلي دي
ډیر زیات مننه عارف صاحب باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای دی چې هلته خلک د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید بیرته اصلاح شي او کله چې دوی بیرته ټولنې ته راستنول کیږي باید په ټولنه باندې بیا هم بار نسی یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص له اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې یعنی هر څوک دروغښتل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي نو لزکه په دې هم دې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې وي زی او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حقوقو وضعیت په وضعیت وسیړي او کچیر ته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت ته ورولاندې کی ترسو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمایز دفتر په 1996 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نتي موږ خپل نظارتونو نه لاس راوړی دي او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده په دې گزارش کې موږ په د افغانستان په وو ولایتو کې یعنی وو مرکزی ولایتو کې 1,443 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل چې په دې 1,443 نفر کې 1,102 نفر محبوسین یعنی په محبسونو کې قید او بند دي او 1,001 چې له همدې 1,102 نفرونه 1,001 نفر نارینه یو سلو وشپیت نفر خزی او 240 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي او د کابل سیمایز دفتر یو سلو شپږنیوي واري لدی محلونو نه یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده چې لدی جملې نه یو سلو شپږ واري موږ د نظارت خانونه 50 واري له محبسونه او 40 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزونو موږ نظارت کړی ده چې په دې نظارتونو کې موږ مساو یو شت تنو سره اختصاصي مصاحبه کړې دي چې لدې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلې دي او په دې 510 شکایتو کې 309 شکایت د بشري حقوقو نقص ثابت شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو د کابل سیمایز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړې دي پیګری کړې دي او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړې دي او یو سلو یو تیانور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقوقو نقص نه دی هغه ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوی دي
ډیر مننه ګوروال صاحب که اوریدونکو ته د افغانستان د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي
ډیر زیات مننه عارف صاحب باید وایي چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د افیو تخفیف فرمانونه صدر کړی دي چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صدر شوی لکه 8 مارچ د خزی نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې یا هم د اتم دیسور په مناسبت باندې یا هم د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې یا هم همداسې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت باندې همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي چې په دې فرمانونه کله چې صادرېږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا
د افی په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د افی او د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي. او په تیر کال کې دې کمیسیون 10,499 دوسیې څېړلې دي چې په دې 10,499 دوسیې کې 10,290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي چې له دې جملې 1,600 نفر عفو شوي دي او 1,330 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,330 نفر نه چې تخفیف اخیستی ده 14 ماشومان 1,300 ښځې او 8,950 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي نو کوشش کوي چې هغه دوسی امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 200 دوسی رد کړي دي، یعنی دا 200 دوسی هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو، اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي. نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیه رد کړې دي.
ډېره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې له بده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډېر زیات اساسي مشکلات وجود لري. لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محابسو نه که موږ نوم اخلو، یو خدا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثرا د اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري. یعنې هغوی اکثرا چې موږ ورځو او مصاحبې ورسره کوو دوی هم دا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصلې نسته زمونږ په دوسیو کې، او موږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعو نه معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنې دوی په زندانونو کې دي اما نه پوهېږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زمونږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي. مثلا د غزنی محابس یا هم د پروان محابس په داسې مناطقو کې دوی هلته محابس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته. او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحیح اوبو شتون نه لري، ډوډۍ مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کیږي هغه اکثرا تاریخ تیره دوا وي. لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلې دي چې اکثریت محابسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریخ تیره ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې که موږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ته جوړ کړی دی چې هلته هغه مزنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه 2 ساعته پیتر کې او یا هم دوسیه رسمي کې یا هم تحقیق په دې اړه وکړي، دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډېره مننه ګوروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محابسو کې د یو لاړه ستونزې یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره تر څو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وسی.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو ګزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې هغو ته انعکاس ورکړی او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې ګزارش کې هم هغه مشکلات چې موږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه منشر کړی دي، موږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي تر څو کله چې افراد الته اوسېږي د آرام توګه اوسېږي، لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه ک نو مخلو د پلچرخي محبس د 5000 تر 5000 زندانیان لپاره جوړ شوی ده. په دې حال چې نن ورځ په حالته تر 1000 نه زیات زندانیان شتون لري، یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي. او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیه په هغه قانوني وخت کې وسیړي، یعنی حتی موږ داسې دوسیه هم لرو چې یو کال پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ور حل کړي. په دې اړه
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مال.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې.
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
سبا چرګانو کړي ازانو نا سبا کې ژي نور مکه خو بنا جانا نا سبا چرګانو کړي ازانو نا
په پښتو کې لنډۍ ده کنه چې د روزي هر ماښام اختر دې سوره سوره د پښتمی لغه یما دا چې څنګه به روزه ماته ده زړه پوری موضوع یې داله
د پېښلمې ورو نه باسوا د پېښلمې ورو نه باسوا چلې پسرو من ګلو یار وی شوینا سبا کې ژي نور مکه خو بنا جانا.
نن د روژې مبارکې میاشتې په تاریخ، روژه ماتی او پېشنمې خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې لومړنی روژه نیونکی څوک وو، روژه یې ولې او څه وخت ونیوله. بیا په دې خبرې کوو چې پخوا به خلکو په لرو پرتو سیمو کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلوموله. ورپسې د روژه ماتی او چرګ بانګي په مخکینیو دودونو هم ځان خبرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د کال په 12 میاشتو کې و هم د روژې مبارکه میاشت ده. روژه د اسلامي احکامو څخه یو حکم دی چې په ټولو مسلمانانو فرض ده. دا چې روژه د لومړي ځل لپاره څه وخت او چا ونیوله، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد سید هاشم امین څخه مو پوښتلی دي.
کله چې تاریخي او دینی مراجعو ته راجعه کوو نو داسې معلومیږي چې په لومړي ځل باندې روژه حضرت آدم علیه السلام نیولې ده، او هغه په هر میاشت کې وروسته د دینه چې ځمکې ته راغې هغه د توبې روژه یې ورته ویله، د ایام البیز چې ورته وایي، یعنی هغه د قمري میاشتو دیارلسم، څوارلسم او پنځلسم. نو بیا د هغې نه وروسته داسې معلومیږي چې د حضرت نوح علیه السلام په وخت کې هم هر میاشت کې حضرت نوح علیه السلام هم همدغه طریقه تعقیبوله. دا به بیا داسې خلکو ویل چې دا د طوفان هغه چې کوم نوح طوفان و د هغې طوفان نه وروسته د هغه د ژغورنې شکر ده باله. او بیا د حضرت داود علیه السلام روژه چې وه د دې نه وروسته هغې بیا توپیر کوو. حضرت داود علیه السلام به هره یوه ورځ بعد روژه نیوله، یعنی یوه ورځ به بوزو بل ورځ به روژه و. بیا هغې پسې بیا د حضرت سلیمان علیه السلام په حق له داسې راځي چې حضرت سلیمان علیه السلام هم د میاشتې همدغه درې روژې بینیولې چې کوم مخکې د حضرت نوح او حضرت آدم علیه السلام طریقه وه. بیا د همدارنګې د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم همدغه درې روژې حضرت ابراهیم علیه السلام هم نیولې دي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همدغه روژې نیولې دي. په دې حکله د مفسرینو اقوال شته دي. خو د موسی علیه السلام د روژې په حکله بیا دوه روایتونه راغلي دي. یو دا چې هغه دېرش روژې نیولې، خو په قرآن کریم کې داسې معلومیږي چې الله جل فرمایي ووعدنا موسی 30 لیله و اتممنا بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله. یو ځل دې شروع ریني ولوي، بیا د غینو ورستل د سترو جینو ریني ولوي چې هغه څنګه تاسو چلا یا چلا ورته وي انسان وي خترو جې د پوره کړی وي. او د حضرت مریم رضی الله عنها چې کوم روزنی ولې هغه هم په قران کریم کې ذکر شوی دی چې اني نظرت للرحمن الصوم، چې هغه بیا د خبرو نه هم حتی روزه وکنه چې خبرې باید بنه کولې ځکه خلکو په فازابه ولې چې تا د زوی د کومه کده حضرت عیسی. بیا د غینو ورسته بیا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه ده چې دغه روزه هم د بوی سیرت په کتابونو کې ذکر شوی ده. دغه روزه تقریبا د هجرت په دویم کال باندې فرض شوی ده. كتب علیکم الصیام کما كتب علی الذین من قبلکم یا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. دغه آیتونه ثابت ده چې دغه د رمضان میاشت روزه فرض روزه ده او په دویم د هجری کال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف یوړ فرض شوله. نو دغه روزه په اسلام تاریخ کې شته ده. او زمونږ هیواد ته چې کله د حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت نو وروسته کله اسلام راغی نو دلته هم بیا د ماغه وخت نه روزه فرض شوه ده. او زمونږ استاسو ټولنه چې د ماغه وخت نه روزه د رمضان مبارک په میاشت کې نیسي.
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه کغواړي چې د خبرونه واورینو د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په مازیګرنۍ خبرونه کې اوریدل شي.
په خو په اکثر سیمو کې دومره سنتیاوي نوي لکه اوس چې دي نو د خلکو ژوند هم تقریبا ابتدایي باندې درلودله. د ګڼ شمېر کسانو په واک کې داسې کوم څه نه و چې د هغو په مرسته د روژې لومړۍ ورځې څخه خبر شي. د علومو اکاډمۍ له پخواني غړي پوهاند رزقي نړیوال څخه مو پوښتلي چې د دوی په سیمه کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلومېدله.
هلته خو نه رادیو او نه تلویزیونو نه داسې وو چې د جګو غرونو خلکو چې په بانډو کې به اوسېدل د دې لپاره چې اعلان د روژې وکړي چې سبا ته روژه ده نو د غرو په دغه بانډو په څوکو کې به اورونه بلول. ورته چې بیا اور بل که دغه لاندې خلکو به دغه اور چې ولیدو هغې به پوه شو چې دا سبا ته روژه ده. روژه مات دپاره ځانو یو جشن و په پښتو کې لنډۍ ده که نه چې د روژې هر ماښام اختر دی سوری سوری د پشنمي له غږه یمه. دا چې څنګه به روژه ماتېدله په زړه پورې موضوع یې دا ده کلي ماشومان د هر جومات ته چې نږدې ماشومان به وو که جنکېنه به وي او کالکان به وو دوی به د جومات خوا ته وتله. هغه وخت کې چې به ملا اذان شروع کړو نو ملا به خپل اذان مثلا د شفق نه به کتل هم یې به د افق ته کتل چې دا ماښام دی او که نه دی. هغه وخت کې چې ملا په الله اکبر شروع کړو ماشومانو به په چغو شروع کې وا 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 د جومات د ماحول نه به ماشومان خورېدل په کلي کې نو دغه د مواوا چغې د اندو کوره پورې به دې ماشومانو والي روژه ماته به په خلکو کوو.
نړیوال په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې روژه ماتي به د اختر په څیر خوښي درلودله. اوس به له دیني عالم نورالحق څخه واورو چې د روژې لپاره پیشلمه یا چرګ بانک ولې ضرور دی.
نو هغه کسان هغه خوندې منډې وروڼه چې روژه نیسي یعنې پیشنمۍ په درېیمې عیسه کې د شپې ډېر فایده لري ثواب لري د روژې دپاره سنت موقده دی درته وایم.
دا چې په کلیو او ښارونو کې باید د پیشنمۍ لپاره خلک څه ډول ویښېدل دا مو هم له رازقي نړیوال څخه پوښتلي.
نو هلته یوازینی څه شی چې دغه هغه د چرګانو اوازونه وو چې دا بانګي چې ورته وایي د مثلا د خروس چې بانګي ورته په پښتو کې وایي هغه به اذانونه کول. د دې اذانو وخت معلوم و. حتی یو اذان به په یوه بجه کوو بل اذان به په دوو بجو کوو او بله اذان به په درېو بجو کوو د شپې د خوانه پیشنمۍ ته به خلک راپاڅېدل. په کابل کې په خپله د سات منارونه چې په پونی محمد خان کې په آر کې وو او په بل دغه دوه منارونو کې ساتونه موجود وو د دغه ساتونه به په آر دغه باندې به ټنک وو. دغه سات ډېر غټ آواز کوو د کابل ښار ټول دغه آواز اورېده. په آر کې هم و غټ آواز به وکړو بس په خپله دا معلومېده چې پلانې وخت د دې آواز هلته د مزنګ نه هم زیات رسېده. توله مله نه وه هلته هغه باندو وه چې اوس په هم په ښاروالۍ کې موجوده چې په بعضو وادونو کې ده. دغه د ښاروالۍ باندو به چې د دې سره به هغه ډول وو او دغه به اوس سورنۍ به ورسره وو تیرترنګ به ورسره وو دا به ناحیه په ناحیه باندې ګرځېده گذر په گذر به ګرځېده دغه سرود به وهه. د دغه سرود آواز ډېر خوشایندو د خوب چې به څوک راپاڅېدل اذیت به نه ورکو په ډېره خوشحالۍ به راپاڅېدل د خوب راپاڅېدل عادي خبره نه ده مګر د دې باندو په دغه مرض په ډېر خوشحالۍ به راپاڅېدل او تر څو چې دا باندی به آخر ته رسېدل هغې پورې به پیشلمۍ هم خلاصېدل.
جوان پا شیبو کی سحر چرګ پیناره کا چروانګ پاسنا زول جوان پا شیبو کی خبرونه فرهنګي او تاریخي مسائل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپانه هم اوریدل شي. دا ویپانه پته ده www.azadiradio.com.
د لا لغمان اوسیدون که سیدا جان بیوایی چه لپلاره آبریدلی چه خلکو بعدی دوی پکلی که دستور و پمرسته ده پیشلمی وقت معلوم آبه
پخواه با خلکو یا با ستوریش مارل ستوری پاسمان که تلی بیرتویل او غنچا او ستوری به پنخه کول بیا دستور و پواسطه بانده با دوی چه ستوری به پلانکی زده ورسیدل بیا با پتلاغه دوی پیشنمای کهو او چه کلا با صبح ساده که براو خطه نو دلتا با هم ستوری معلومه دل چه دا ستوری پلانکی زده ورسیدل نور ازان کیگی او کلا با چه مثال اسمان و ریز و نو دی با دی و ریز اسمان که دی چرگانو نا استفاده کولا او دی اخپل سابقه تیم چه با مغوخ راغه او مغنه با استفاده کولا بیا با یو تا بلا سر خبر مار کهو یا با تک تک کرتا کهو یا با آواز کهو نو یو تو بلا هم سیگان به خبرول چه پیشنمی تا جیک سی
در زینو سیمو خلق به بیا پا کلی که دنایی در دول و حلو پا واسطه لخوب بیخیدل او چرگ بانگ بای کوا در ننگرهار در شیرزاد و زنوکه پختون شیرزاد وایی چه روز تا بیا ورو رو در گوتو پشمیر کورنه و زنگی ساتونه هم پیدا کرل
بخواه دسته او چه ترکوم از ای پوری چه منگ لیدلی او یا مو در اغیه نمخ که اوریدلی دی در دول پا واسطه بانده با دری بجه دشپی یا هر وقت چه تیم تاکل شو علماء و تاکله و ورطا دول بول کدلو یو نپر تا با دند اسپرل کدلو تا با اشلامی تا یا چربانگی تا پا دغا نسات بانده دا خلق راجیگوه یعنی دول بوله دول با چی او احل شولو دول خلق با خبر شولو چی دا اسپشلامی وقت ده بیا با کلا چی ملا ازان وکرلو دی سهار دی ملا ازان سر چربانگی ختمی گی کلا چی ازان خلاص شو پا دی مانا چی نور چربانگی نکی گی که آغا تیاری وی کار شوی بیا ورو ورو دغا دود پر مختک وکرلو تاس پویگه چی رادیو رو تلا دیر وقت رادیو نو پا افغانستان که بیا رادیو رو تلا بس رادیو چی رو تلا خلکو رادیوگان واخستلی او پر رادیو که بازان که دلو دغا ماجد چه ده پولی خشتی ماجد دل تا بازان که دو دغا ازان با پر رادیو که خپری دلو باغ دې راډیو به ونیول او بیا ورسته هم دغه سی ورو ورو ساتونه رو وتل خو هغه وخت دغه ساتونه چې زنګ وهي دغه ساتونه خلکو به کوک کړلو مثلا درې بجې چې پښتنمیا کې کدلو درې بجو به کوک کړو هغه به کړنګ هغه وکي بیا به د سیم کېدل چې مثلا یو کلی به وو مثلا پنځه کورو به سات لرلو دا پنځه کورو به چې راویښ شول بیا به نورو ته دروازې وټکولې
روزو دې ته چې د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د پښتنمي پر وخت وښیدل څوم راسنه شوې دي د مو اته وشت کلنې شګوفې څخه پوښتلې دي
په وسمنه کې خو اکثرا ټول وګړي موبایل نه لري نو بس کسان د دې ترڅنګ چې کورنۍ کې څو موبایل نه لري هر وګړي خپل ځان ته موبایل لري نو د موبایل په واسطه د یعنی ځان ته موبایل کو کوي او دغه ترڅنګ په واسطه راوخیږي په بس کورنۍ کې داسې هم شته چې هر وګړي بیل بیل ځان ته موبایل کو کوي او دغه په واسطه راوخیږي
تاسو خپل ځان کوی
مونږ هم د موبایل په تک کله چې یو نفر هغه کوکی خو کېدای شي چې بیرته خوب وسوي چې یو څو دقیقې پسته نو دوه درې دانې په مغ زنګ باندې راویښیږو او پیشنمای کوو
د سبا یې چرګانو کړي اذانونه سبا کېږي نور مکه خوبونه جانانه
دا واژوند په شیبو کې خبرونه تربیه کی چاري
سبا کې زه نور مکه په ګنا جانا نه هو سبا کې زه نور
عالم مذهب بروی مسلمان خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه بجڑم والی براوری گی سباران خونه قسم درد را پاروی زما درمان میں والے برابر درمان خونے پزڑ میں والے